په پیښور کې د ماخام 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري کړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو. خبرونه فرخنده اسد وړاندې کوي.
نن سهار په بنو کې د یو دکان مخې ته د خپل شوو بارودي موادو په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي دي. د پاکستان نړیوال ایرلاین پی آی ای د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جازونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شو. د شام په لسکونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. پولیس چارواکي وایي نن سهار بنو تانې په حدودو زنده اکبر خان سیمه کې د موټر سایکل او پنچر دکان مخې ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې یو دکاندار او یو چنګچی رکشا ډرایور وژل شوی دی. پولیس وایي نږدې 15 کیلوګرام بارود د غلطا کې ښودل شوی وو. دغه د بنو لری پرته افارلکی او افارجانی خیل سره پرته سیمه ده. د بنو د پولیسو یو چارواکي خواجه مشال ریډیو ته وویل
چې د خپل دکان کولاو کونه خندک سرای وته آی ډی شخه کړې و. بم ډیسپوزل ولدا خبره کوي چې تقریبا 5 کیلو بارود بلک بګو چې د تمبو د اسو چتوره نو هغه ورته لښوې ده. نو دا څنګه چې ډرایور شمس رحمان مردا او دل نواز خپل دکان
د پیښې پرته روسي چا نه ده منلي. د پاکستان د نړیوال ایرلاین پی آی ای ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جازونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شو. د تیر ورځې راهیسې د پی آی ای 14 پروازونه خپل منزل ته رسیدلي دي. د پی آی ای ویان دانیال ګیلانی د پاکستان سرکاري ټي وي سره خبرو کې وویل چې امکان دی په راتلونکو ورځو کې د پروازونو سلسله په مکمله توګه بحال شي. بلخوا د احتجاج کوونکو ملازمینو ویان نصرالله اپریدین مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ځینې ملازمین په زور د پروازونو شروع کولو ته مجبوره کړی دي خو دا ښه خبره نه ده. نوموړي وویل لا هم د حکومت سره د دوی مذاکرات کامیاب شوي نه دي.
طالبندی وغیرہ کا پی آئی اے مینجمنٹ خپل کری ہوئی مجھے مو خبر نہیں. طالبندی خو مسرہ کری ہے نا مو خو صرف یو اسٹرائک کرا رہا خلکو لا اپیل کرا رہا چکا تاسو پی آئی اے پرائیویٹائزیشن نہ غورو نو تاسو دے دھرنے کے شریک شو. مطالبات چ ترکمہ پوری نوی پورا شوی تو اگا پورے بتا اسٹرائک جاری وی.
د پی آئی ملازمینو د دې ادارې د شخصي کولو د فیصلې پر ضد د تیر میاشتې نه په احتجاج لاس پورې کړی دی. د خیبر پختونخوا د ځوانانو نرسانو اتحادي ینګ نرسز اسوسیشن د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې د نرسانو په نوکریو کې د ښځو او سړو ته یو شان برخه ورکړي. په دې اړه د یاد اتحادي د سوات ضلع مشر وقار خان تیره ورځ په منګوره کې یوې خبري غونډې ته وویل زیاتره د ښځو نرسانو چوکۍ خالی پاتې شي خو حکومت پرې سړي نه برتي کوي. د زیاتوي
567 فیمیل کې 217 چې د دوی سره فیمیل سټاف نو هغه خالی پرې خو دي. مونږ خو مطالبه راځي په میرټ باندې د برتیا نه وشي دي 50% کوټه مونږ دراکي. لکه ګوره ضرورت خو ټول یو شان دی کنه. په هسپتال کې میل وارډوم شته فیمیل وارډوم شته.
ینګ نرسز اسوسیشن دړکا ورکړي چې که غوښتنې ونه منل شي نو په احتجاج به لاس پورې کړي. بلخوا صوبای حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. نن سهار په 9 بجو د پکتیکا ولایت یحیاخیل ولسوالۍ په خارګوټي کې د یو نانوایۍ مخې ته چاودنه شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. د پکتیکا د والي ویان نبی الله پیرخیل مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې په ځای کې امنیتي او یا حکومتي کسان موجود نه وو او ټول قربانیان ملکي وګړي دي. د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن هم د شام په لسکونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. دا خلک په اهل بخار باندې د روس په ملاتړ د شامي ځواکونو د بریدونو نه تښتېدلي دي. په دې خلکو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ترکی ویلي چې مرسته به ورسره کوي خو لا یې هم ورته خپله پوله نه ده خلاصه کړې. هلته مرستندویه ادارو خبرداری ورکړی چې د مایوسۍ د حالاتو سره مخامخ دي. بلخوا د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن د ترکی انکرې ته رسېدلې ده. هغه به د ولسمشر طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوتوغلو سره ملاقاتونه وکړي. یورپ یونین وایي دا د ترکیې اخلاقي ذمهواري جوړیږي چې د شام د مهاجرینو لپاره خپل سرحدونه خلاص کړي. میډیایي رپورټونه وایي د چک جمهوریت حکومت د هغو دوو جنکو د خوشي کولو پر سر تختونکو ته شپږ ملیونه ډالره تاوان ورکړی چې په پاکستان کې تختول شوی وي. تیره ورځ ریسپیکټ مجلې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د تختونکو سره دغه خبرې د چک ریاست امنیتي کونسل لخوا شوي دي. د چک دغه زده کوونکي هانا همپلوا او انتونی خراستسکا د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د افغانستان او ایران د پولیسو سره نږدې په بلوچستان کې وتښتول شوې. له دوو کالو د بندي کېدو وروسته د تیر کال د مارچ په 28مه د چک حکومت د دغه نجونو پراګ ته د رارسېدو خبر اعلان کړ. د ایران حکومت نن خپلو هغو ډیپلوماټانو او استادو ته چې په اټومي مذاکراتو کې ګډون کړی وو میډالونه ورکړي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته چې په اټومي مذاکرو کې د ایرانی پلاوی مشري کوله د ځانګړي خدمت میډال ورکړ. د ایران د اټومي انرژي ادارې مشر علي اکبر صالحی او دفاع وزیر حسین دهکان ته د زړورتیا میډالونه ورکړل شوي دي. نن سهار د شمالي کوریا یو غشتي کشتۍ د جنوبي کوریا سمندري حدودو ته واوخته، خو د جنوبي کوریا لخوا د خبرداري د ډزو نه وروسته بیرته خپلو حدودو ته واپس شوه. دا پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د کوریا په ټاپو وزمه تناو لوړې کچې ته رسېدلې. د دې نه یوه ورځ وړاندې شمالي کوریا د لرې فاصلې د یو راکټ تجربه وکړه او پکې یوه سیاره یا سپوږمکۍ خلا ته یوړه. دې ګام د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. او بل خبر دا چې پرون د اتوار په ورځ د پاکستان سپر لیګ په کرکټ لوبه کې اسلام آباد یونایټډ د کراچۍ کینګز را په دوه رنزونو میچ وګټو او دویمه لوبه کې کوټه ګلیډیټرز د پېښور زلمونه په دریو وکټو میچ وګټو. نن بعد د لاهور کلندرز او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ لوبه کیږي. د پاکستان سپر لیګ دغه لوبې بعد د 23 فبروري پورې په دوبۍ کې رواني وي. او اوس هم د کرنسۍ وبي او موسم حال د رابیا اکرم خان ناورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ او 80 پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.5 روپۍ او 80 پیسې او په 1.5 روپۍ او 50 پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او 80 پیسې او په 1.6 روپۍ او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپۍ او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او 50 پیسې او په 28 روپۍ او 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او 65 پیسې او په یو روپۍ 80 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور بنو او کوټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 500 زیات نه زیات 21، بنو کې 23 او په کوټه کې 24 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری په داسې حال کې چې د پاکستان د هوایی شرکت پی آی ای پروازونه په جزوي توګه بحال شوي، دغه ادارې د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد د کارمندانو احتجاج یې لا هم دوام لري.
مطالبات چې تر کومه پورې نوي پوره شوي هغه پورې به دا سټرایک جاری وي.
افغان حکومت له طالب وسلوالو غوښتي چې له مخکینیو شرطونو پرته د امن خبرو ته حاضر شي. د سیمیزو چارو یو پوه بیا د افغان طالبانو په لیکو کې اختلافاتو ته په کتو سره وایي چې د سولې خبرې باید د طالبانو له قوي ډلو سره وشي.
هغه ډلې چې کوم مضبوطې دي، زیات فعالیت کوي، د هغوی سره خبره کول مهم دي.
او د شمالي وزیرستان له شوال سیمې څخه بې کوره کړل شوي خلک د پاکستان له حکومت شکایت کوي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي کړې.
زن خارلا منتا وشتا افغانستان علاقہ دو پاکستان حکومت نمیشتا اس قسم امداد نہ دائی ملو شوائے.
یوش میر نور رپورٹون ہم اور رئی ہلی دال مشال راڈیو سروس. اولنې موضوع ترازو د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی ای چارواکي وایي د جازونو د تګ را تګ لړۍ په جزوي توګه بحال کړي. بلخوا د همیادې ادارې د شخصي کولو حکومتي پریکړې پر ضد احتجاج کوونکي کارمندان وایي چې حکومت د دوی پر ملګرو کار ته د حاضرېدو لپاره ډول ډول فشارونه راوړي دي. د دې احتجاج کوونکي وایي چې دوی به د دغه ادارې د شخصي کولو پر ضد خپل احتجاج ته دوام ورکړي. احمد الله اسلام آباد رپورٹ را کوي.
د قامی ایئر لائن ویان دانیال گیلانی مشال ریڈیو ته وویل چې د پی آئی اے ہڑتال کون کو مظاہرینو د دفترونو تالابندی ختمه کړې ده او امکان دی چې پراتون کې څو ورځو کې به فضائی اپریشن په مکمله توګه بحال کړې شي. د نوموړي وینا وا چې د خالی په ماسخوتن د اسلام آباد هوائی ډګر نه او تیر ماسخوتن د لاهور هوائی ډګر نه پروازونه په جزوی توګه بحال کړې شوې دي.
تالابندی ختمه کړې شوې ده او دفترو ته د خلکو تلل شروع شوي او تر سوچ د پروازونو خبره ده نو هغه په جزوی توګه بحال شوي او قریبا شلو پورې پروازونه د مختلفو هوایي ډګرو نه خپل منزل ته رسیدلي او زموږ کوشش دی چې زر تر زره فضایي اپریشن په مکمله توګه بحال کړي شي. موږ ټولو ملازمینو ته ویلي چې تاسو خپل وظیفو ته راشئ. پی آئی اے ستاسو اداره ده او هر ورځ ورته په کروڑونو روپو نقصان رسي، نو د دې ادارې په بحالۍ کې خپل کردار ولوبوي.
د دانیال ګیلانی خبرې په ترڅ کې د پی آئی اے د ملازمینو مشترکه ایکشن کمیټې ویان نصر الله افریدی وایي چې نه خو دوی دفترون ته تالې لګولې وي او نه یې څوک په زوره په هړتال کولو مجبوره کړي دي.
تالابندی وغیرہ کا بی آئی اے مینجمنٹ خپله کړی وي، نه مو خبر نه یو. تالابندی خو مسره کړی نه وا، مو خو صرف یو سټرایک کړی را، خلکو له مو اپیل کړی را چې که تاسو بی آئی اے پرائیویټایزیشن نه غواړو نو تاسو دې دھرنے کې شریک شو. مطالبات چې تر کومه پورې نه وي پورا شوي تو هغه پورې به دا سټرایک جاری وي. یوې ورځې تقریبا 140 فلایټونه ری، ایک ایک څلور فلایټونه و چلیږي، نو هغه مطلب دا شو چې فلایټ آپریشن شروع شو؟ نه، نه شو شروع. دا جزونه انجینئرینګ کلیرنس نه بغیر دا وړل شوی.
نصر الله افریدی په حکومت دا تور ولګو چې د پی آئی اے جازونه په غیر د معاینه الوزول کیږي او که څه قسمه بد پیښه را مخې ته شوه نو ذمہ وار به یې حکومت وي. خو دانیال ګیلانی وایي چې دا ممکنه نه ده چې په غیر د معاینه جاز ته د پورته کېدو اجازت ورکړی شي.
د یو جاز قیمت په ملیونونو ډالر وي او داسې نه وي چې بغیر د معاینه جاز ته د پورته کېدو اجازت ورکړی شي. داسې ممکنه نه ده. په پی آئی اے کې چې کم ډایرکټران دي دوی د فضائي اپریشن څارنه کوي او په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته چې بغیر د معاینه جازونه الوتو ته پرېږدو.
یاد دی وی چې د پی آئی اے ملازمینو د نجکارۍ د فیصلې پر ضد د تیرې میاشتې نه په احتجاج لاس پورې کړی دی او د مذاکراتو د ناکامۍ وروسته یې د روانې میاشتې د دویمې نیټې نه ملکي او غیر ملکي پروازونه ودرولي وو. دا دې هم یاد وی چې د روانې میاشتې په دویمې نیټه په کراچۍ کې د پی آئی اے ملازمینو د هړتال دوران په ډزو کې دوه کسان مړه او یو شمېر جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د خارجه چارو وزارت ویلي تمه ده چې د روانې میاشت په پای کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرې پیل شي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی پرون په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې زیاته کړه طالبان باید د خبرو لپاره شرطونه کینږدي. د نوموړي په وینا کله طالبانو سره خبرې پیل شوې نو د هغوی پر غوښتنو ورسره بحث کېدی شي. په دې کله تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې به افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو له پیل وروسته خپل شرایط مطرح کړي. د افغانستان اسلامي جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې هغه ډلې چې د سولې خبرو ته حاضریږي له مخکینیو شرطونو پرته دی راشي. کله چې خبرې پیل شوې ټولې غوښتنې مطرح کیدای شي او پر ټولو شرایطو بحث کیدای شي. افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې حتی د اساسي قانون پر ځینو مواردو هم بحث کیدای شي، خو چارواکي ټینګار کوي چې اسلام د افغانستان د رسمي دین په توګه د هیواد ملي حاکمیت او د وګړو حقونه او وجایب د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون وړ نه دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تمه ده چې د روانې میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه وټاکل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته وویل د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله به د سولې د هڅو د دوام لپاره د کپ په څلورمه نیټه په کابل کې غونډه وکړي. د فبروري په درویشتمه به په خبرو کې د ښکېلو څلورو اړخونو د همغږۍ ډله یوه بله غونډه وکړي او د شنبې په ورځ هم دې ډلې په خپله غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی به د سولې د خبرو بهیر ته د لارې هوارولو لپاره خپلو منظمو غونډو ته دوام ورکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. د دې غونډې کوربه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودری و. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کاوه او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او چین ځانګړو استازو ریچارد اولسن او دینګ شي جون هم ګډون پکې کړی و.
د احمد تکل رپورټ و. د افغانستان د سولې پاکله د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې فیصله شوې چې د روانې میاشتې تر پایه پورې به له افغان طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې پیل کړل شي. په داسې کې د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د افغان حکومت د ټولو مخالفه وسلوالو ډلو د شاملولو پر خبره ټینګار کوي. دا چې په افغانستان کې دا مهال کومې وسلوالې ډلې د حکومت خلاف جګړه کوي او دا هم چې له کومو ډلو سره مذاکرات به د سولې لپاره ګټور وي، دې پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه منور شاه په دې رپورټ کې کړې ده.
د تیر خالی په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د روغې جوړې په هکله درېمه څلور اړخیزه غونډه وشوه چې پکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو ګډون کړی و. د دغه غونډې د پرانستې په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز وویل د امن مذاکراتو په دې عمل کې د افغان حکومت د مخالفه وسلوالو زیات نه زیاتې ډلې او خلک شاملول پکار دي چې دا راز تلپاتې سوله او ثبات راوستل شي. دا چې په افغانستان کې د حکومت مخالفه وسلوالو طالبانو کومې ډلې شتون لري، خبریال طاهر خان یې په اړه وایي.
کله چې دا د سولې د اوازې اول ځل راغلی وي د کتب دفتر 2012 کال کې د خلاصېدو وړاندې، نو هغه وخت هم هغه خلک چې هغوی د خبرو خلاف وو هغه وخت کې دوه ډلې جلا شوې وې، یو د فدایي محاس په نامه، یو د عبدالله محاس په نامه. دلته یو بل غونډه چې وا شورای مجاهدین دی ورته یې هغه خپل سپانې تقسیم کړی او بیا وروسته نور مرا پیدا شوې. دغه ډلې دومره زیاتې مؤثرې پیاوړې او دومره مضبوط نه دي، لیکن بیا هم انکار خو نشي کېدی. دغه نه
هلته د سیمه ایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وای په مذاکراتو کې د هغه ډلو شاملول به ګټور وي چې د افغانستان په جګړه کې فعال کردار لري او د لړ کې د افرادو پر ځای ډلو ته اهمیت ورکول پکار دي.
کوم داسې کسان خو شته چې هغه په دواړو ډلو کې شامل نه دي. هغې ملا اختر محمد منصور هم نه مني، خو هغې د ملا رسول په ډله کې هم نه شامل شوي. خو دا ده چې د هغې یو انفرادي حیثیت دی، هغې سره که خبرې وشي نو بد به نه وي، خو د هغې ډېره فایده نه کېږي. د هغې په وجه باندې داسې ډزبندي به هم ونه شي، یا به هغه مؤثره وي یا به کسه پرېکړه کېږي. نو دا ده چې اصلي کوشش خو همدغه دی چې کوم هغه ډلې چې کوم مضبوطې دي، زیات فعالیت کوي، د هغې سره زیات قومندانان دي، جنګیالي دي، علاقه منځ د هغې قبضه ده، د قطر دفتر چې دی، سیاسي دفتر، هغې ورسره ملګرتیا کوي، د هغې سره خبره کول مهم دي.
نوموړی زیاتوي چې پاکستان د مذاکرات لپاره یوازې هغه طالب مشرانو باندې فشار اچولی شي چې په دې هیواد کې اوسي. په افغانستان او یا قطر کې میشت طالبان مشکله ده چې د پاکستان د نفوذ لاندې وي. دې ته په اشاره سره د افغان چارو پوه سمی یوسفزی وای که څه هم طالبان په مکمله توګه د پاکستان په کنټرول کې نه دي، خو بیا هم تمه کیږي چې پاکستان به یې خبرو ته کینوي.
افغان حکومت بیا دا تاکید و چې طالبان چې څومره ډلې دي هغوی به داوي چې دا ټول پاکستان په دوی باندې کنټرول لري او دا د پاکستان کار دی چې یو ډله راولي که ټول ډلې راولي. خو زما په خیال اوس په طالبانو کې هم ځینې ډلې یا ځینې اشخاص ممکن دغه خبرو ته راشي، خو زما په خیال طالبان که مشترک ډول باندې طالبانو مذاکراتو ته راځي نو دا به یو بهتره عمل وي.
د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزه غونډه په دې سلا شوې چې د روانې میاشتې تر اخره به د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې شروع کړی شي او تمه کیږي چې د اعتماد سازۍ لپاره به په وسلوالو بریدونو کې هم کمی راشي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
اکسونا، ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
د شمالي وزیرستان د شوال سیمې د بکخیل او جانخیل قبیلو خلک وایي د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو له وجې خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړل شوي، خو په خبره چې هغه مرستې چې د سیمې نورو کډوالو ته ورکړل کیږي دوی ورڅخه محرومه پاتې کړل شوې دي. دغه کډوالو د ستونزو حال د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
د ضرب عذاب عملیاتو له وجې د شمالي وزیرستان نورو خلکو په سیر د شوال سیمې خلک هم بې کوره شوي، چې زیاتره د غلطادنیم قبایلي سیمې باکاخیل او جاني خیل آباد دي. دوی وایي شوال کې د عملیاتو او هوایی بمبارو له وجې دوی د سیمې کډوال شوي، خو دوی لا د کډوالو حیثیت لا هم نه دی ورکړل شوی او نه هم ورسره مرستې شوی. د جاني خیل قبیلې سره تعلق لرونکي ملک محمود وایي یو لوری ورنه په شوال کې د سر د پناه ځایونه وشو کولی شو او دلته هم در په در ګرځي.
مشتره په دواړه طرفینه باندې زیتای لګیا دی، هغه په شاول بند دی او که په سین تنګه بند دی. هم زن خال لا من ته ووښته افغانستان علاقه دو، ور خو زن خال دا سه په لر لر علاقه بندر بدل شول، په یو ولاک بندې خالی لارې کری پرې کړلې. پاکستان حکومت نه مشته ایس قسم امداد نه دی ملو شوی.
د شوال اوسیدون کې بهر وزیر مشال ته وویل شوال نه هم د خپلو کورونو نه شړلی شوي او افاربنو کې هم خپلو کلیو ته نشي لیږلې، چې دغلته هم د دوی سیمې د لټون عملیاتو په وجه خالی دي.
شوال کې خو زر کوره دونی خیل دي او زر کوره بکې خیل دي. آی ډی پیس چې کیم سټیټس تای نه دی روکړای شوی. مشتار قسم مشکلات تی نم کور شتا دای خو باز جوان دای تیرا بی ایش کارو بار داو چه زن غذایم و دغره لارگی هم کرل خرساول دام مزدیراو کوری نار تاڑان کرل آر چشتایی دلتم کش نویغی نار وستلی سین تانگا که چه دمیش کیم کوری نا دی ده زنی خیلی ده باکی خیلی بیغی نا وستلی و آی ڈی پیز غا نرکوی سٹیٹس.
در شمالی وزیرستان شوال خلکو ده غستون زی پا آڈا موچه کلا در شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجن کامران افریدین و پختل نو دوی و ویل کسا هم ده خلق ده سیمه و تلی خو پا خپلت للی چه دولت ورتا امر نده کرده، لہذا چکلا هم په شوال کې د عملیاتو په وجه ورته دولت د سیمه خلی کولو امر وکړي نو د کډوالو حیثیت به ورکړل شي او مرسته به هم جاری شي. د شوال خلک غوښتنه کړي چې دغلته روزانه د عملیاتو او هوایی بمبارونه د دوی ځانی مالی توانونه روان دي نو د سیمه په پریښودو مجبوره دي، سو دولت ته د دوی مشکل ته پام وکړي. د یادونې ده چې جاني خیل او باکاخیل قبیلې په شمالي وزیرستان کې په شوال او نیم قبایلي سیمو کې په ورغړ کې آبادې شوې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
په خیبر پختونخوا کې د ځایی یا بلدیاتي حکومتونو جوړېدو شاوخوا نه میاشتې شوې دي، خو د دغه حکومتونو منتخب غړي وایي چې لا هم تنخواګانې ورته نه دي ورکړل شوې. د بلدیاتي ادارو دغه غړي وایي صوبایي حکومت د دوی ستونزو حلولو ته پام نه کوي، چې په خبره په ترڅ کې د دوی کارونه اغېزمن شوي دي. بلخوا د خزانې صوبایي وزیر وایي چې دغه مسله یې له وزیر اعلی سره شریکه کړې ده او دا چې ډېر زر به په دغه لړ کې اقدام وکړل شي. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا نوخر کا کسب یونین کونسل یو منتخب شوی نمائنده ظهور خان مشال لیډو ته ویل چې تر اوسه د دوی تنخواګانې نه دي شروع شوې او نه همیاشت تیرو دو وروسته هم د تنخواګانو علاوه دوی ته خپل اختیاراتو پته شته او نه د ترقیاتي یا پرمختیایي کارون لپاره پنګي. دوی ویل چې د حکومت غیر سنجیدګي د دوی کار ډیر اغیزمن کړی دی. بلخوا د خیبر پختونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته په دې حق باندې ویل چې حکومت په دې کې پوره سنجیدګي اخلي او بلدیاتي محکمه دوی ته او دوی بیا وزیر اعلی ته د دې تنخواګانو په اړه باندې سمری لیږلې ده او ډېر زر به دا منظور شي او د دوی تنخواګانې به هم شروع شي.
ناظمینو د تحصیل ناظمینو د پاره او په دې کې لاندې نو او ویلج کونسل پکې وو چې څنګه یې سمجھول نه غره دا معمولی چې بل فینانس هغه مخکې سی ام ته لګره دا اوس دا اختیار د سی ام دی کونسلر ستا اجازه په کار د چیرې بوتونه ما دا چې سره د سره د اختلاف سوچ نشته زموږ سره بالکل اتفاق دی چې د حکومت له خپل سورسز څخه ضرور ګوري او د سټیک هولډر سره شیر کوي ما سمري مفکره دا لګره دا
د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې د صوبایي حکومت هڅه چې زر تزر اختیارات د خلکو ته منتقل کړي د دوی تنخواګانې مراد شروع کړي خو ولې وخت یې ځکه واغېستو چې غټه شمېره کې خلک منتخب شوي دي او د صوبایي حکومت وسایل هم محدود دي
اصل کې کدا چې د ناظمین وې نو دا به شو وا خو چونکې دې کې ردیف سے کونسلرز او د تحصیل کونسلرز دا غي هم دا کیس جنون نه او دا غي هم دا غشتا نو دا ټول هم وختي کارګونان دي او هم وختي خلک دې لګیا دي نو څه دې روان دي کدا ډیلې شوی خو ما زما خیال دا دی حق دا دی چې دا غي دا ټول فولي د لایبیلټی سره چې کوم نوټیفیکیشن شوی دی ان شاء الله موږ دا غي بقایجات هم ورکو
د پامول دا چې وړاندې هم بلدیاتي محکمې د تنخواګانو دغه سمري خزانه محکمې ته لیږلې وه خو ولې خزانه محکمې د څه بدلونو سره واپس دوی ته رالیږلې وه بل خو دغه منتخب شوي نمایندګان وایي که چېرې حکومت زر تر زره د دوی د تنخواګانو سره سره د اختیاراتو ستونزه هوار نه کړه نو دوی به ټول په استعفاګانو احتجاجونو مجبوره شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د دې لپاره چې د صوبې تر انتظام لاندې په نیمه کبالي سیمو یا پاټا کې خلکو ته په روغتیایي برخه کې ښه خدمتونه وړاندې کړي د پاکستان مرکزی حکومت ورته باید د ځینو قوانینو دایره کار پاټا ته د غځولو اجازه ورکړي دا چې دغه کوم قوانین دي او په دغه اړه د مرکزی حکومت موقف څه دی دا بل اسلام آباد د ریاض مساخیل په رپورټ کې وو
مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې یو افسر د خپل نوم نصر غندولو په شرط وی چې دوی د یو خط د لار مرکزی حکومت نه غوښتي دي چې د مور او بچی د صحت د طبي تعلیمي ادارو د خکولو د وینې انتقال او د خوراک د قانون په ګډون شپږ قانونونه داسې دي چې غواړي دا د صوبې د انتظام لاندې نیم قبایلي سیمو لکه ملکن سواد بونیر شانګلا کوهستان کوزدیر او بردیر ته وغځولي شي د وینا وا
کوم دا قانون نه فرام نه ست لګلی شي وی دي کدا شي پاتا کی ایکستنشن نو دې سره به یو خپل ته دیګلی مداخلت کولی شو ته دې نه علاوه به خلکو ته فراک سیفټی د روشي پاتې د بریسټ فیډینګ حوالے سره به یو انوویشن او شي چایلډ نیوټریشن دا شان د هیلث کیر او کوم چې دا بابوګان دا کلینکس کلینکس کی وداوت وارنټي وداوت لایسنس دا روکتام بو شي ټیچینګ انسټیټیوشن ریفورمز به پکې راشي
آیا مرکزی حکومت غواړي چې دا قانون ذکر شوی سیمو ته وغځول شي په دغه اړه مشال ریډیو د سیاسي چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام نه تاسو سکونه د وینا وا
په کار دي په نورو ځینو کې کوم سہولیات دي ما په دې حق کې دي په پاټا کې مې په پاټا کې مې ټول خلکو ته یو شان د حق اصلي په هغه کې چې دلته ایکستنشن ضرورت نه په کار دي ضرور گورنر سره هغه کاری یا مرکز سره به کار جوړه ضرور ور
دغه علاقې چې د صوبې د واک لاندې دي او دلته د بانکونو او سکولونو په ګډون ټول ترقیاتي کارونه صوبایي حکومت کوي بیا ولې د قانون غزولو لپاره د مرکز نه اجازه تخلی په دغه اړه راته د فاټا سیکرټریټ یو پخوانی چارواکی شاه زمان وې
زیات وجه خو هغه وخت کې د والی اسواف او نواب اف جندولو دغه مختلف نواب او دغه چې هغه دا سټیټ دغه چې کوم پارټي په دې شرایط باندې اکسپټ کړی و او په کار کې دا شیانو څخه پورې ټول بدل شوی وي نو خو دا ویم چې دا سستی د مرکزی حکومت او د صوبایي حکومت د دواړو چې دای په کې دا بیلی بیلی ایریا ساتلی دي لپاره بیل قانون دی او بیل ریواج دی
د نوموړي په خبره کې مرکزی حکومت اوغواړي نو د گورنر یا ولسمشر په یو لاسلیک دا قانون ډیر په اسانه او زر دغه علاقو ته غزي دي شي ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام ترش پگو
په پیښور کې اوریدونکو د ماخام پنځنی بجې کیدونکو دی د فرخندې اسدنه لنډ خبرونه اورو.
پولیس چارواکي وایي نن سهار د بنو تانې په حدودو سیندی اکبر خان سیمه کې د موټر سایکل او پنچر د دکان مخې ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې یو دکاندار او یو رکشا ډرایور وژل شوې دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان د نړیوال ایئرلاین پی آی اے د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جازونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شوې. بلخوا د احتجاج کوونکو ملازمینو ویان وایي چې حکومت ځینې ملازمین په زوره د پروازونو شروع کولو ته مجبور کړی دی. نن سهار د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ په خارګوټي کې یوې نانوایۍ مخې ته چاودنه شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په 13 ساعتونو کې د پکتیا په زرمت او د غزنی ولایت د ګیران ولسوالۍ په خوشا کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو او د ملي اردو په ډزو کې 14 وسلوال وژل شوي او 3 ژوبل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن هم شام په لسګونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. دا خلک په حلب خار باندې د روس په ملاتړ د شامي ځواکونو د بریدونو نه تښتېدلي دي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن انکرې ته رسیدلې. هغه به د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوودوغلو سره ویني. اروپایي ټولنه وایي انکرا مجبوره ده چې دغو کډوالو ته خپل سرحد پرانیزي. میډیایي رپورټونه وایي د چک جمهوریت حکومت هغو دوو جنکو د خوشي کولو پر سر تښتونکو ته 6 میلیونه ډالره تاوان ورکړی چې په پاکستان کې تښتول شوي وي. نن سهار د شمالي کوریا یو کښتۍ د جنوبي کوریا سمندري حدود ته واخته. خو د جنوبي کوریا لخوا د خبرداري د ډزو نه وروسته بیرته خپل حدود ته واپس شو. د ایران حکومت نن خپل هغو ډیپلوماټانو او استازو ته چې په اټومي مذاکراتو کې ګډون کړی بو مډالونه ورکړی دي. او پرون د اتوار په ورځ د پاکستان سپر لیګ په کرکټ لوبو کې اسلام آباد یونایټډ د کراچۍ کینګز نه په 2 رنزونو میچ وګټو. دویم لوبه کې کوټه ګلیډیټرز د پېښور زلمونه په 3 وکټو میچ وګټو.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورځپاڼو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال ریاض موسی خیل نه اورو.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپلې ادارې د افغانستان د مفاهمتي عمل لړکې د سلور ملکی کمیټې په غونډو لیکلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز وایي چې افغانستان کې مخ پسې واقعېدونکو حملو او تشدد په پیښو ټولو ډلو ته سخت اندېښنه ده او د 13-15 کالو نامنې د دغه هیواد اولس ته سخت زیان اړولی دی. نو ځکه د سلور اړخیزه کمیټې په درېیمه غونډه کې یو وار بیا په افغان طالبانو غږ وشو چې مذاکراتو کې شامل شي. ورسره ورسره د مذاکراتي عمل دپاره د روډ میپ منظوري هم ورکړې شوه. اداریه مخکې لیکي چې د کمیټې کردار په خپل ځای خو افغان طالبانو د مذاکراتو نه وړاندې شرطونه ایښي چې یو خو د امریکایي قواله افغانستان وزي او بل د دوی د مشرانو نومونه له تور فهرسته وباسي. بلخوا هندوستان کې د وینا په وخت د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله ویلي باید طالبان وسله وغورځوي او مذاکراتو ته کینی. اداري اخره کې لیکي چې نه خو امریکایي قوا د روان کال اخره پورې له افغانستان وزي او نه دا ممکن ده چې طالبانو نمونه له تور فهرسته وستي شي. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د کوټې په بمی چودن لیکلي. دغه لړکی مشرق ورځپاڼه لیکي چې د کوټې په ریډ زون کې د کچري سره نږدې یو ځان وجون کې د اف سي په کاروان حمله وکړه چې پکې 9 تنه مړه او 15 جوبل شو او د حملې ذمہواري کلدم تحریک طالبان خراساني ډلې منلې ده. اداریه وایي چې په ریډ زون کې د دومره سختي سکیورټي باوجود حمله کېدل د فکر وړ خبره ده ځکه چې دې سره وسلوال خای دوی کله او کمزې اوغواړي خپل اهداف په نخه کول شي او چې د دومره سکیورټي په ځای کې حمله کیږي نو په عام ځایونو کې سنش کېدی. اداري اخره کې لیکي چې د حمله رستو د سرکاري لوړ پوړو بیانونه راځي چې د حملو نه به نه یریږي او دا حمله د دوی عزم نشي کمزوري کولی. خو دې بیانونو ته د حقیقت رنګ ورکولو لپاره ضروری ده چې د افسران خپل کار په سم ډول سره کړی خپل سترګې او غوږونه خلاص وساتي ځکه چې وسلوال دا قسمه کاروایانې په یوازې نه کوي بلکې دوی سره ډېر ملګري وي چې ورته اسانه برابروي او دوی منزل ته رسوي. نو په کار پکار ده چې د هغوی په ضد هم کاروایی وشي او دې لړ کې پولیسو او قانون نافذونکو ادارو سره سره بلدیتي نمائندګانو له هم خپل کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپله اداریه کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر بان کی مون وینا ته پام راګرځوي چې پکې هغه ویلي داعش وسله واله ډله د پاکستان، فلپاین، ازبکستان، لیبیا او نایجیریا په ګډون نورو وړو وړو ملکونو وسله والې ډلې خپل ځان ته اړولی شي، ځکه چې دا وخت داعش تر ټولو مالداره وسله واله ډله ده او 2015 کال کې دې ډلې د تیلو نه 50 کروڑ ډالرو پورې آمدن کړی دی. ادارې مخکې وایي چې د دوی د زیر اثر بینکونو نه 1 ارب ډالر ویستې شوي دي. دا راز د دوی علاقو ته ننوتونکي ټرکونو نه هم دا خلک ټیکس اخلي چې ورسره د دوی آمدن کې ورځ په ورځ اضافه کیږي او دوی کولی شي دا پیسې د رستو پاتې او غریب ملکونو په ځوانانو ولګوي چې ورسره هغه خلک د دوی په لاسو ورتلی شي. د دې سره سره ځینې مذهبي نارې هم د غزوانان د تباهۍ سره مخ کولی شي. اداري اخره کې لیکي چې هر څوک پاکستان کې تر دې دمه د داعش وسله والې ډلې بشپړه تنظیم نشته، خو بیا هم ګاونډي ملکونو کې د دې جرړې په خورېدو دي او امکان دی دا خلک پاکستان ته راووړي. نو ځکه د بان کی مون خبره له پامه ویستل نه دي پکار او د پاکستان حکومت او قانون نافذونکو ادارو لا دې لړکې چمتو اوسېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان د سکولونو د امنیت په باب د ماشومانو زده کوونکو د هغو د میندو پلرونو د اندېښنو په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. بل پلو د یورو ایشیا ریویو جرنال پاڼې په یو لیکنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د رول موضوع راغستل شوې. د دواړو لیکنو مهمې برخې تاسو ته وروړو. د واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پونتون د جنورۍ د 6 نیټې د وسلوال برید له امله د پاکستان په زیاتره برخو کې تړل شوي سکولونه 13 اونۍ بیرته پرانستل شوي دي. خو د لیکنې تر مخه دغو سکولونو ته تلونکي ماشومان او د هغوی میاندې او پلرونه لا هم د ویرې په حالت کې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي له پاکستان او طالبانو جلا شوې یوې ډلې چې پر باچا خان پوهنتون د برید ذمهواري یې قبوله کړې، د دغه حملې د ویډیو خپرولو په ترڅ کې د ورته نورو بریدونو کولو دړکه هم کړې ده. په لیکنه کې د یو شمېر هغو پلرونو چې لا هم نه غواړي خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي په حواله ویل شوي چې دوی د خپلو ماشومانو د امنیت ساتنې لپاره پر حکومتي داو باور کولو ته تیار نه دي. لیکنه وایي په خیبر پختونخوا کې 23,000 زیات سکولونه او همداراز د 200 په شاوخوا کې کالجونه او یونیورسټیانې دي چې هم د لیکنې تر مخه د امنیت ساتلې د صوبې د حکومت لپاره یو ستره ننګونه ده. لیکنه د سهیل ناصر په نوم د 50 کلن پلار چې ډاکټر دی له خولې زیاتوي حکومت او امنیتي ایجنسۍ چیرته دي. د وسلوالو خپله خوښه ده چې کله او پر کومې تعلیمي ادارې برید کول وغواړي ورباندې ورځي. بلخوا د یورو ایشیا ریویو جرنال پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د افغانستان د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې کړنلارې په ټاکلو کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یوه خوله نه دي. افغانستان وایي د هغه هیواد د روغې جوړې د بریالیتوب کیلي له پاکستان سره ده، خو پاکستان بیا وایي چې په دغه معامله کې یوازې دومره کولی شي چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ په کارولو سره هغوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دا اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې د یو سیاسي جوړجاړي له لارې طالبانو ته څه امتیازات ورکوي او په ترڅ کې د افغانستان امن یقیني کوي. لیکنه کاږي د یادو دواړو هیوادونو حکومتونه پر دې هم نه دي سلا شوي چې د سولې خبرو ته له نه حاضرېدونکو طالب ډلو سره باید څه وکړل شي. لیکنه زیاتوي پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه کې نه ښودل شي او د افغان حکومت هڅه بیا دا ده چې لږ تر لږه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د سولې د خبرو ښې پایلې مخته شي.
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل چې د کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره ترکیې ته تللې له انکارې غواړي چې په دغه برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. ترکیې د تیر کال په نومبر میاشت کې موافقه کړې وه چې د قاچاقوړونکو شبکو پر وړاندې به مبارزه ګړندۍ کوي او اروپایي ټولنې هم د دې کار په بدل کې ورسره د 3 میلیارډ یورو مرستې ژمنه کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري ناورو.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په داسې حال کې په انقره کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو او نورو لوړپوړو چارواکو سره خبرې کوي چې له سوریې سره په پوله په لسګونو زره سوریایي کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې د ترکیې خاورې ته ننوځي. د راپورونو له مخې دغه کډوال چې شمېر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسي د سوریې له حلب ښار د جګړو د پراخېدو له ویرې له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. ترکیه چه اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو یو اصلي دالان بلل کیږي. د هیواد ته د مرکل د سفر یوه مهمه اجنډا هم د همدغو کډوالو او پناه غوښتونکو مسله ده چې په څه ډول کولی شي د دغه بهیر مخه ونیسي. اروپا ته تیر کال د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېرې برخې ته یې جرمني په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم به نن د ورځې په وروستیو کې دغه راز په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. ترکیه د مرکل د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي په هڅو کې مرکزي رول لوبوي، ځکه د هیواد په خپله خاوره کې شاوخوا 2.5 میلیونه د سوریې کډوالو ته ځای ورکړی دی. انقره وایي له دې زیاتې کډوالو د منلو لپاره امکانات نه لري. اروپایي ټولنې د خپلو بهرنیو پولو د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې له ترکیې هم غوښتنه کړې ده چې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ وتړي. ترکیه د تیر کال په نومبر میاشت کې موافقه کړې وه چې د قاچاقوړونکو د شبکو په وړاندې به مبارزه ګړندۍ کوي. اروپایي ټولنې هم د دې کار په بدل کې ورسره د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې ده. کله یوې خوا اروپایي ټولنې په تېره بیا جرمني په دې وروستیو کې پر ترکیې فشارونه زیات کړي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي، له بلې خوا له انقرې غوښتنې مخ په زیاتېدو دي چې له خپلې پولې سره ایسار شویو په زرګونو سوریایي کډوالو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته ننوځي. د بشری مرستو ډلو خبرداری ورکړی چې دغه کډوال له سخت حالت سره مخامخ دي، خو ترکیه ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون له دغو کډوالو سره مرستې کوي خو پوله یې پر مخ نشي پرانستلی.
وایس اف امریکا ډیوبر ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي د سولې لپاره روانو هڅو څخه ځکه ملاتړ کوو چې د افغانستان کړکیچ نظامی حل لار نه لري. الکساندر مانتسکی دا څرګندونه د یکشنبه په ورځ هغه واته د نظامی زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د لیږلو په یو غونډه کې وکړي. نوموړي زیاته کړه چې هیواد یې د باثبات افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه اړینه بولي. یوسف خان زدران له کابل رپورټ راکوي.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغه هڅو ته خوشبینه دی چې له مخې ټاکل شوی د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتسکی د یکشمې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیه د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینۍ لار د سولې خبرې ګڼي او دوی له دې خبرو نه په ټینګه ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامي هیڅ حل لار نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیل شي. له دې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو له خوا وي او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتسکی دا څرګندونه د یکشنبه په ورځ د نظامی زده کړو لپاره روسیې ته د 45 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسولین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو ترڅنګ روسیا په لټه کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامی برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبه په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هغه نظر هم مهم وبالو چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندوستان او ایران د شاملېدو هیله لري. الکساندر مانتسکی په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دي غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه د هغې ملاتړ مهم ګڼي. وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي او هم دوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په د هر هیواد مرستو لاس باید لند نشي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاټا او ملاتړ ترلاسه کړي
چې برخه پکې اخلي. سوله کې طرفدار یم، خو په دې شرط چې نور ستونزې مخته راولاړې نه کړي. دا څلور هیوادونه چې د دې توانایي لري چې سوله راولي، زه فکر کوم همدا کافي دي فعلا. دا کې زمينه باید له منځه لاړه شي که ضرورت شو کومک دي دعوت شي دوی دیم کومک ته دعوت کړي.
روسیا په افغانستان کې د داعش او تاوتریخوالي له ډېرېدو څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې که د افغانستان کړکیچ د خبرو له لارې حل نشي، ممکن دا ستونزې د مرکزي آسیا له لارې تر روسیې ورسیږي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سوه یویش کلو هرسا او لنډو صفو 2013 15 ولزرا اته سوه اتیا او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ.
د پاکستان پوز او د کورونا چار وزارت د بلوچستان د ساحلي خار گوادر د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه نوي سرتیری او پوځي تجهیزات استولی دي. پوځي چارواکي وایي د دې تازه امنیتي تدابیرو هدف د چین لخوا د میلیاردونو ډالرو د پانګونې د امنیت خوندي کول دي. په همدې حال کې بلتون پالی بلوچ وسلوال وایي دوی به هیڅکله پر خپل خاوره د پانګونه ونه مني. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري ایجنټس د رپورټ مهمه
د چین د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو د پانګونې امنیت چې د بلوچستان له گوادر ساحلي خار څخه پیلېږي د پاکستان لپاره چې سخت دریځه ډلې پکې فعالې دي یو ستر چیلنج بلل کیږي. د پاکستان پوز او د کورنیو چارو وزارت وایي د گوادر خار د امنیت د لا خوندي کولو په هدف سلګونه نور سرتیري استولي دي او په نږدې راتلونکي کې به نور اضافي ځواکونه هم په دې سیمه کې ځای پر ځای شي. د پاکستان یو امنیتي مقام رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې په گوادر خار کې د چینایي اتباعو د امنیت لپاره به ډېر شر شاوخوا 1500 خاص سرتیري په دندو وګمارل شي. چین په روان میلادي کال کې په پاکستان کې د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو پانګونه چې سرکونه ریل لارې او د پایپ لاینونو د جوړولو پروژې پکې دي اعلان کړه. که څه هم چې پاکستاني مقاماتو دا لا نه دي ویلي چې د چین د دومره لوی پانګونې په نتیجه کې به څومره کسانو ته کار روزګار برابرېږي، خو اسلام آباد تمه لري چې دا پروژې به په اوږدمهاله کې پاکستان ته سلګونه میلیارده ډالر عاید ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز احمد بوکتی رویټرز خبري آژانس ته ویلي د هغو ټولو سیمو امنیت به ټینګ شي چېرته چې د چین د پانګونې پروژې عملي کېږي. نوموړي ویلي حکومت به پرې نږدي چې وسلوال د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر له ګواښ سره مخامخ کړي، خو د بلوچستان د چلی غوښتونکو د ازادۍ جبهه وایي چې پر خپله خاوره به دا پانګونه ونه مني. د دې جبهې وان میران بلوچ وایي دوی د چین او پاکستان د اقتصادي پروژه د خپلې خاورې ښکېلاک ګڼي. جدی غوښتونکو بلوچانو ویلي په کومو سیمو کې چې چین پانګونه کوي له هغې ځایه سلګونه بلوچ کورنۍ په زوره ویستل شوي او د دوی وسلوال به پر دې ټولو پروژو بریدونه وکړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د نیویارکر په نوم د یوې امریکایي مجلې یو لیکنه وایي په پاکستان کې هر کال یو شمېر ښځې د غیرت په نوم وژل کی. لیکنه زیاتوي د هغه هیواد قانون او نه هم امنیتي ادارې کولی شي میرمنې له دغه ډول زور زیاتیو څخه وژغوري. د لیکنې تفصیل له فرخندې اسد اورو.
په امریکایي مجله نیویارکر کې روزینا علي وایي په پاکستان کې د غیرت په نامه هر کال په سونو ښځې وژل کیږي. په دغو کې یوه د پنجاب صوبې سره تعلق لرونکې سبا کیسر هم ده. د سبا پلار او تره هغه د شپې لومړی په سر وویشته او بیا یې په بوجۍ کې بند کړه او په یو سیند کې غزاره کړه. دوی داسې فکر کاوه چې سبا مړه شوه او دوی هم خپل کار سرته ورسوه، خو هغه نه و مړه. مجله لیکي دغه ګولۍ د هغې له سره وتلې وه، که څه هم د هغې د سر نه ډېره وینه تللې وه، خو د سین غاړې ته یې ځان ورسوه او بیا د ګجرانوالي په یو روغتون کې داخله کړل شوه. شرمین عبید چنای چې په ټولنیزو مسلو ډاکومنټریز جوړوي، د سبا په حالات هم یو معلوماتي فلم گرل ان د ریور جوړ کړی دی. دغه فلم د آسکر جایزې لپاره منتخب شوی او په روان مارچ کې به په ایچ بی او چینل هم ښودل کیږي. نیویارکر لیکي په پاکستان کې هر کال یو زر ښځې او جنکۍ د غیرت په نامه وژل کیږي او دغه وجنې زیاتره د کورنۍ د سړو غړو لخوا ترسره کیږي، خو زیاتوي غیر سرکاري شمیرې د دغې نه زیات دي او اکثره کیسونه نه رپورټ کیږي. نیویارکر مجلې ته شرمین عبید چنای وایي دی غوښتل پر دغې موضوع ته یو داسې چا سره خبرې وکړي چې خپل د دغسې یوې پیښې نه ژوندی راوتلې وي. او سبا هغه جنۍ ده چې خپل پلار او تره د غیرت په نامه په نښه کړه، خو دا له دغې پیښې ژوندی راووتله. شرمین وایي دی په دغه فلم کې کوشش کړی دی چې څنګه د پاکستان ټولنه د غیرت په نامه په وژنو چپه خوله پاتې شي او بیا د پاکستان قانون او امنیتي ادارې هم په دې اړه هیڅ نه کوي او دا شان یوه پیښه بیا هېره شي. شرمین عبید وایي اوس په ټولنه کې پر دې اړه کار روان دی چې د غیرت په نامه خپل لور خور وجل قتل دی، دغه یو جرم دی او باید مخه یې ونیول شي. هغه وایي په خپل فلم کې د دې ښودلو هم کوشش کړی دی چې څنګه ټولنه د غیرت په نامه د یوې وجل شوې ښځې یا یوې جنۍ کورنۍ د جرګې له لارې د مصلحت کار واخلي او دغه وجنه هېره کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو، په باجوړ ایجنسۍ کې وسلوالو د دغه سیمې 100 سکولونه ړنګ کړي وو چې له هغو څخه اتنوی بیرته جوړ کړل شوی دی. د سیمې د یو شمېر کلیو اوسیدونکي وایي چې د ماشومانو لپاره لا هم د زده کړو بندوبست نه دی شوی او دا چې هغوی بې تربیې لویږي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
دا باجوړ یو سل اولس کلی دا سات هم د کوم سرکاري وړوکی یا لوی سکول نه محروم دی چې دغه کلو زده کوونکي یا خو سبق نه وای او یا بیا د لرو پرتو سیمو سکولونو ته ځي. په ګرد ایجنسۍ کې یو سل او اووه سکولونه وسلوالو ړنګولي هم وو چې پکې اته نوي سکولونه بیا جوړ شوي، ولې په نهه سکولونو د بیا آبادۍ کار روان دی. د هغه سیمو چې پکې سکولونه نشته ولس وایي چې ډېر خفه کېږي چې ماشومان بې تعلیمه لویېږي. باچازاده حیران د تمنخیلو د قبیلې سره تړاو لري او وایي
پدې کې سکولونه شم نو هغه داسې سکولونه دي چې یا د خان یا د ملک په قبضه کې دي، باغې کې غوا تړلې کېږي زیاتې او خپل غم کاجي ورپه کې کېږي، او چې کومو کې سبق ویلې کېږي نو هغه بیا د نش برابر دي لکه په سلو کې یو یا نیم. په دې باندې موږ د انتظامیا سم ډېرې زیاتې خبرې کړي دي او دلته چې کوم زموږ وسته او رسېدن شوی دی ایجوکیشن افسر ته نو موږ دا خبرې کړي دي، خو دلته په دغې باندې عملي ګامونه نه دي اخیستي شوي.
فضل حکیم خان د ارنګ تحصیل وسېدون کېده او هغه نه مې وپوښتل چې ماشومان سبق نه وای نو بیا څه کارونه کوي.
د دې مسالې چې کوم ماشومان سکولونه ترې جوړه مخامه خام په دې ساتي چې سکول نه ګړي به ساتي به زی به ساتي تر دا بازار کې هغه لا پولې خرڅي په دا کارونه کوي نو چې خپل بچي صحیح سبق نه وای چې دا غره ټولې دا کباړ ټولې یا پولې خرڅي دا ماشومان ټول دمن نه بچي به راو باندې موږ خبر نه دي او سکولونه شته.
بلخو ایجنسی ایجوکیشن افسر اسلم خان وای چې لبه د مرغه وړاندې سکولونه ځنی ولسته د مراتو په شکل کې ورکړې شوی چې کوم ځای ضرورت وو هغه ځای کې نه و جوړ.
115 ریبا ان شاء الله په دې روانه میش کې جوړیږي، هر څه هغه فاندینګ لګیا دی بس منګه ته کیږي. او ما یو نه پروګرام د ډایرکټر صاحب سره ډیسایډ کړی دی دا کوم ځای کې چې دا سکول نشته دی دلته ز سنگل سکول ټیچر زو دا کوم یو یو ټیچر بولور کما او کار وپ روان کما او حکومت ته به دې ریکمنډیشن ولګم چې بای ما ته پدې دې نو کې سکولونه پکار دي. منګه جی دا سکولونه د ماشومانو د سبق د پاره جوړو نه چې د خلکو د نوکری د پاره جوړو.
خود د پوینا چې پراتلونکو کې به هر هغه ځای کې سکول جوړول شي چیرته چې اول سروې وشي چې ضرورت شته او کنه او که ضرورت وي نو تعلیمی اداره به پکې قائمه ولې شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر جنسای په جمرود غونډای سیمه کې پرون د امن پر نوم د سیمې د ځوانانو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. دغه ټورنمنټ فایلو به چنار اف سی فوټبال لوبډلې وګټله. د خیبر پولیټیکل چارواکو ویلي چې په خیبر جنسای کې امن بحال کړل شوی دی او دا چې دوی به د لوبو د ورته مقابلو په جوړولو سره دغه پرمختګ پر ځای ساتلو هڅې وکړي. فرهاد شینوار رپورټ راکوي.
د خیبر جنسۍ په جمرود غونډي سیمه کې یو اوږده موده پس د لوبو هلې ځلې پیل شوې او د فوټبال امن ټورنمنټ د پای لوبه پکې سرته ورسېده. دغه پای لوبه چینار اف سی فوټبال کلب وګټله او زیډ اس فوټبال اکیډمۍ ته په څلور یو ګولونو سره ماتې ورکړه. په دې لوبه کې د خیبر انتظامی چارواکو، لوبغاړو او ګڼ شمېر ځایي خلکو ګډون وکړ او په دې موقع د جمرود اسسټ پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام مشال ریډیو ته وویل
د بے شک زموږ د امن چې کم دین واغه یو پیغام هم دی او واغه یو مثال هم دی. موږ دلته د غونډه کې د کلی په گراوند ولاړ یو او دلته تاسو وګورئ چې څومره غنه ده او څومره خلک دي او دلته راغونډ شوی نو ان شاء الله د امن به موږ خپل چې کم دین چې څومره واسوي ان شاء الله دا به امن قائم ساتو او د دې لپاره زموږ شپې ورځې یو شوي.
د فوټبال دغه پایلو په وخت د زیډ اس فوټبال اکیډمۍ یو لوبغاړي عبدالباسط افریدی خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
ار څه ټیک ته صرف موږ د علاقې دا ګروندونو مسله دا ګروندې راغلي نو موږ اپیل کوو دا ته چې موږ دا ګروند مطلب ښه جوړ کړي. بس هر جد خو بکی و ان شاء الله موږ پدا توکر وتلو چې موږ میچ ګټو جو پورا جذبه جنون کې راوتی ان شاء الله.
او د خیبر جنسۍ د فوټبال اسوسییشن جنرال سیکرټری اصغر افریدی وویل
امن په نوابه باندې موږ په دوه ورځو نو کیندس ټورنمنټونه وکړل چې ډیر ښه اثرات یې مرتب شول. تاسو ولیدو چې پدا کې 24 ټیمونو برخه واخیستل او نن یې فاینل دی او دا دغه وطن دغه د سولې او د امن هغه پیغام ورکوي چې دلته ښه امن دی. اته هیڅ قسم
هغه نشته دی د خړ میدان نه اوس یو سلمان افریدی ووتلو چې موږ په خوا خاطر کې منو چې په دغه خړه خاوره کې وي داسې یو سلمان افریدی راپیداویږي چې هغه انټرنیشنل فوټبال ځي.
د خیبر پولیټیکل او سوات سکاوټس چارواکي وایي چې د جمرود په غونډي سیمه کې د وسلوالو په ضد ټارګټډ یا هدفي عملیات شوي دي او د هغې نه پس پکې امن بحال کړی شوی دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو.
اردم کو کراچی میشت پختنو لیکوالو د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتي چې د قبایلی سیمو له شاعرانو او هنرمندانو سره هم مالی مرستې وکړي. دوی هم دا راز غوښتنه کړې چې د پختنو اتلانو مجسمې دې د پیښور پر لویو لارو ولګول شي. له کراچۍ څخه د محمد عمران رپورټ اورو.
د تیرو څلېرویشتو کالو راسې په کراچۍ کې د پښتو ادبي هلې ځلې کوونکي تنظیم جرس میاشتنۍ غونډه د اتوار په ورځ وشوه چې پکې د کراچۍ لیکوالانو شاعرانو سره سره د کوټې نه راغلي پروفیسر محمود ایاز ګډون وکړ. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او د تنظیم سرپرستی اعلی طاهر افریدی وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی لیکوالانو شاعرانو او فنکارانو له وظیفې ورکوي، ولې په دغه کې د قبایلي سیمې هیڅ ذکر نشته. باید صوبایي او وفاقي حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
ډیر ضرور پہ میاشت مالی مرسته بغیر کې د فاټا والا نه شامل زه مطالبه کوم د جرس د جرګه په حواله سره چې د کراچۍ لیکوال هم پکې نه شامل پښتانه نو دا ده شامل کړی.
د کوټې نراغلی لیکوال پروفیسر محمود ایاز ویل چې د دې تنظیم د لارې هغوی دا غوښتنه کوي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت او د افغانستان حکومت د پښتنو مشرانو او لیکوالانو مجسمې د ښار په لویو لارو کې جوړې کړي.
خیبر پښتونخوا چې کوم ګورنمنټ دی له هغه ځخه موږ دا غوښتنه کوو چې په پېښور کې د خوشحال خان خټک، د رحمان بابا، د حمید بابا، کاظم خان شهدا مجسمې د پېښور په خاص خاص چوکو باندې جوړې کړي. دا زموږ ډېر دیرینه مطالبه ده، دا موږ په وار وار کړې ده. موږ افغانستان حکومت ته هم دا خواست کوو چې هغه دې د عبدالحی حبیبي، د عبدالشکور رشاد، د رشتین صاحب ګلبچا الفت او عبدالشکور رشاد هم مجسمې هم په یو بل شهر کې جوړې کړي.
د دې وړاندې غونډه کې د هغه کتابونو تذکره وشوه کوم چې په کال 2015 کې چاپ شوي او تر کراچۍ رارسېدلي. خو په دې مهال شاعر او لیکوال امان افریدی ویل چې هر څوک په زړه لاره روان دی او په دې هیڅ یو تنکار ونه کو چې پښتانه ولې د دې سختو حالاتو سره مخ دي. باید د پی ایچ ڈی او مقاله په دې هم ولیکل شي.
په دې باندې د پی ایچ ڈی د مقاله غونډې محققانه کار پکار دی. مړکیږو پړکیږو، نسلونه مو تیارې ته غورځیږي، روان دي، سکولونه بند دي، خپلو کورو ته زوم تپوسونه کیږي. ولې دې طرف ته هیچ هم پام نه دی کړی، نه په دې باندې چا کوشش کړی دی.
دغه غونډه د ستر شاعر او پختون قام پر سیاستدان ارواخات اجمل خټک د تلین په مناسبت د هغه سیاسي او ادبي خدماتو ته ډالې کړې شو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو دروانه خبرونه د پای شي بي دي د فرخندې اسدنا د خبرونو لنډي څور.
پولیس چارواکي وایي نن سهار بنو تانې په حدودو زندي اکبر خان سیمه کې د موټر سایکلو پنچر دکان مخه ته چاودنه شوې چې په نتیجه کې یو دکاندار او یو چنګچی رکشا ډرایور وژل شوې. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان د نړیوال ایرلاین پی آی ای د ملازمینو د هړتال وروسته د دې ادارې جازونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شوې. بلخوا د احتجاج کوونکو ملازمینو ویاند وایي چې حکومت ځینې کارکوونکي په زور د پروازونو شروع کولو ته مجبور کړی دي. نن سهار د پکتیکا ولایت یحیی خیل ولسوالۍ په خارګوټي کې د یوې نانوایۍ مخې ته چاودنه شوې چې 15 کسان پکې وژل شوي او 9 نور یې ژوبل کړي دي. په پکتیا کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په 13 څلېرویشتو ساعتونو کې د پکتیا په زرمت او د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ په خوشاو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي بریدونو د ملي اردو په ډزو کې 1400 وژل شوي او 3 نور ټپیان شوي دي. وسوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن هم د شام په لسګونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. دا خلک په حلب ښار باندې د روس په ملاتړ د شامي ځواکونو د بریدونو نه تښتېدلي دي. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل نن انکارې ته رسیدلې. هغه به د ترکی له ولسمشر رجب طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داوودوغلو سره ویني. اروپایي ټولنه وایي انکارا مجبوره ده چې دغو کډوالو ته خپل سرحد پرانیسي. میډیایي رپورټونه وایي د چک جمهوریت حکومت هغو دوو جنکو د خوشي کولو پر سر تختونکو ته شپږ میلیونه ډالره تاوان ورکړی دی چې په پاکستان کې تختول شوی وي. نن سهار د شمالي کوریا یوې کشتۍ د جنوبي کوریا سمندري حدودو ته واوښته، خو د جنوبي کوریا لخوا د خبرداري د ډزو نه وروسته بیرته خپلو حدودو ته واپس شوه. د ایران حکومت نن خپلو هغو ډیپلوماټانو او استازو ته چې په اټومي مذاکراتو کې ګډون کړی وو مډالونه ورکړي دي. او پرون د اتوار په ورځ د پاکستان سپر لیګ په کرکټ لوبو کې اسلام آباد یونایټډ د کراچۍ کینګز نه په دوه رنزونو میچ وګټو. په دویمه لوبه کې کوټه ګلیډیټرز د پېښور زلمونه په دریو وکټو میچ وګټو.
د خبرونو ورځې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعته خپرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خپرونې واورئ. او اسما هارون بچا، فرخنده اسد او زموږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د خدای په امان.